ډیوټي یو ساته خبري خبرونه کې د سرټکی افغانستان کې د جینکو په زده کړو د بندي زر ورځې پوره شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو غټ پورته کوونکو ځایي او خارجي ادارو او خپل د اکثریت افغانانو لخوا د غوښتنو او احتجاجونو پرته دغه بندي ختمولو ته طالبان نه دي تیار. د بلوچستان د راکز د کونکو د مقدمه د اوریدنې په وخت د اسلام آباد های کورټ جج محسن اختر کیانی ویلی په بلوچستان کې د خلکو جبري بيدارکۍ پیښو په خلکو کې کرکا د ادارو نه بلکې د ریاست خلاف سیوا کړي او زیاتۍ د جبري لادارکۍ په تور به اوس د ادارو مشران عدالت تراغواړي. د نړۍ د وشتمنه هوادونو تنظیم جی سیون د زیارت پور اعلان وکړ چې کیف تبا په لزګونو ارب ډالر پور ورکړي چې د لویدیس په مالیاتي ادارو کې د روس لکنګل شو وشتمنه یو بد غټي په ترلاسه کولو غربي اتحادیانو ته بیرته ورکول کیږي. او د حج مناسک نن د جمعې ورځې فعل شوې او د دې مناسکو په وړاندې پړاو کې حجان مینا ته رسیدلي. قدرمن اوریدونکو خبرونه کې به یو شمیر نور راپورونه مرکه او مو سره اوسې.
ستړي مشه زه مشفاه ومن دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د جمعې ورځ د کال 2023 جون د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د جون په 14 په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته د جینکو په تعلیم د بندیز د اعلان زر ورځې پوره شوې او په دغه موده کې په خونځیو کې د جینکو د زده کړو لپاره 3 میلیارد درسي ساتونه یا ګنټه ضایع شوې دي. د افغان خزو د حقونو فعالانی وایي چې د جینکو په تعلیم د بندیز ورستو جینکۍ د زهنی ناروغیو معاشرتي ستونزو او د کم عمرې د ودونو سره مخامخ شوې دي. دی وایي چې د طالبانو لخوا اخیستل شوی دې ګام لعمل نه یوازې په افغان ټولنه خراب اثرات پریوزی بلکې د طالبانو خپل حکومت لپاره هم د مشکلاتو سیوا کېدو سبب ګرځي. د جینکو په تعلیم د بندیزونو په بابل د افغانستان کې واکمن طالبان زیاتره وخت وایي چې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د جینکو په زده کړو بندیز دایمي نه دی او موقتی بڼه لري. طالبان دا هم د ریسک په لایي چې ټولې فیصلې د شریعت پرانا کی دي. په دې حق له دیو خبريال عبدالرزاق د افغان خزو نظرونه خستي د غیغه خسته دي او تاسو ته وړاندې کوم.
زیاتره د مونږه مرمر او انجونې د رواني تکلیفونو سره مخ شوې دي او په کور کې ناشته او زیاتره دغه د مکتبو بندیزونه د دې سبب شوې دي چې مرمنې مریضي اوسي او مرمنې د خپل هغه دي ژوند او روزګار نه ډیره ورسته پاتې شوی. یعنی دا هیڅ وخت نه دی افغانستان د خزو په نفع دغه د مکتبونو بندش او نه دی افغانستان د ټول ملت لپاره. یعنی دا موږ تنه دا نشو ویلی چې صرف دغه خساره د مکتبونو چې بند دي صرف مېرمنو ته رسیدلې ده او یا انجونو ته رسیدلې ده.
دا انجونې چې راوړيږي را روان په مورځانې کېږي د دوی به هغه ژوند نه وي چې موږ توقع لرو چې په د نړۍ په سطح نورې مېرمنې هغه ژوند لري. دوی به په سیاست کې برخه نه لري، دوی به په فوټبال کې برخه نه لري، دوی به په اقتصاد کې برخه نه لري، دوی به په اجتماعي ژوند کې برخه نه لري. دو ډول دوی د ژوند دغه ټولو شته چې دي نورې مېرمنې لري یا د نړۍ د نورو مېرمنو په ژوند کې دي، دوی به ځینې بې برخې وي. په ټولنه کې هغه ناوړه دودونه چې له منځه تللي ول بېرته ورو ورو راژوندي کېږي. نجلۍ په خپله پخه واده نشي کولی، نجلۍ په کم عمر کې ودېږي ځکه چې تعلیم نه وي. اته په ټولنه کې د ښځو لپاره نور امکانات نه وي، په اقتصاد کې دوی ونډه نه وي، کاروبار نه وي. دغه ټول یو ډول داسې کېږي چې ښځه تر کوره او تر ګوره محدوده سي او یوازې ښځه د دې لپاره وي چې دا واده وکړي بچی راوړي. بس
طالب که چېرته وغواړي چې دنیا سره برابر مختلف شي نو طالب به دا مني د نجونو مکتبونه به خلاصېږي، د ښځو حقوق به تامینېږي، د نورو د ملت حقوق به تامینېږي. که چېرته دوی دا ونه شکړلی نو دا خو واضح خبره ده چې نه دنیا دوی په رسمیت پیژني او نه څه غوښتنې چې دوی دنیا نه لري. دوی هغه غوښتنې به هیڅ وخت پوره نشي. او بل دا چې دوی خلک مجبوروي، ملت دې ته مجبوروي چې دوی په مقابل کې جګ شي او دوی په مقابل کې غږ پورته کړي، دوی په مقابل کې وسله واخلي. پورې د ملت اولید غږ همدا و چې موږ ته مکتبونه خلاص دي او د موږ پیندې نوړه مکتب ته پرېږدي. مګر طالب په دې باندې هیڅ غور ونه کړ. د ملت دغه څه دوی ځواب نه کړ. دا اتمان په دې باندې اثرات لري.
یو ټولنه کله چې د هغه وګړي د تعلیم نه پاتې کیږي، هغه ټولنه د تیاری او جهالت پر خوځي. اما متاسفانه چې افغان ټولنه زر ورځې د تعلیم نه په شا پاتې کیږي، او دا هغه مشکلات دي چې کلونه هم به افغانان جبران نشکړي. په دې اساس زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه دا ده چې په دې سره کې باید هر څه زر اقدام وکړي، او د افغان نجونو پر مخ د ښوونځي زیو علی تحصیلاتو دروازې خلاص کی، او افغان مخصوصه زمینه د کار مسایل.
په افغانستان کې څنګه تاسو واوریدل زر ورځې پوره شوې چې دغلته کې جنکۍ د عالی تعلیم څخه محروم ساتل شوې. د پښتونخوا تعلیمي ادارو کې جنکۍ زده کوونکې فکرمند دي او وایي چې باید د نړۍ د نورو هیوادونو او د بشري حقوقو د تنظیمونو د لړکې چې کم کردار لوبولې دي، تر دې وخت پورې دغه کردار دي نور هم قوي کی چې دغه زده کړو ته لار جوړ کړي. په دې د ډیو خبريالو عثمان خان د پیښور څخه د پیغلو غګونه خسته دي او تاسو ته وړاندې کوو.
نو اول ټایم نه اوسه پوری د دې خزو سره دا ظلم سٹارټ تي چې هغه کم تعلیم حاصل کوي، هغه د سکولونو هر څه ورته بند کړی دی. موږ سوشل میډیا باندې دا هر څه ګورو چې هغه سره څه ظلم سٹارټ، هغه چې څه جاب کیسا هغه کول غواړي هغه ورته نه پریدي. دا طالبان په کار دي چې څنګه الکان یو کار کوي، هغه څنګه تعلیم حاصل کوي. رسید خزو د پاره مم دا ضروری دي چې هغه تعلیم حاصل کړي، چې هغه خپل خو وبد باندې پوه شي چې بل سبا بل ورځ لور سره څوک د سي سرکار کې چې هغه ته پیلنه دا هر سپتی چې موږ سره بس کیږي سنه.
که هر یو خزو ته تعلیم ورکول دا هغه حق ده، څنګه چې په یو ملک یو نارینه حق لري د خپل اړیو او سیز حق لري په خپل اواز چې ته ول حق لري، دا چې خزو هم حقونه شته. دا هر یو خزو خپل حقوق دي، هغه دي چې خپل حق ملو شي. تعلیم به سي سیز دي، مطلب بل ورځ په خوابت کې فرق کول شي کوم اس کم ځان لا جون تیر ول یو سنه سه ذریعہ ورسره.
خو چې موږ کله ګورو چې لگا کالجونو شو یونیورسيټي په دې معنی دوی چې دي هغه لګي ریسټریکشنز پر هغه لږ لګي دوی پتګ هي په بینک کې دوی بنه زیږي بنول تعلیم نه حاصل کړي. بل چې چا جابز او کم الټا جابز او زنانه چې کم په جابز باندې په هغه باندې هم هغه لګي چې دوی به جابز ته هم نه پریدو. بل دلته زمونږ ته کلچر کې سیمیلاریټی شته، الته هم پښتانه دي الته هم پښتانه دي، او زمونږ دا ډېر زیات خفقه کو چې الته چې کم زنانه دي په دوی باندې دومره پریشر دي او دومره ریسټریکشن دي، هغه هم خپل سره مخکي ګولزي. نو څنګه چې دلته مونږ لګیا یو په مونږ دومره په کار دي چې الته هم دوی ته دا ایجوکیشن هغه ورکی دا خو یو رائټ دی، فنډمنٹل رائټ دی، او مونږ ګورو دا یو رائټ وایلیشن هم روان دي. په دې باندې ډېر په لوی سطح باندې خبرې شوې دي، خو بیا هم الته دا چې کم زنانه دي دا پرابلمز فیس کوي. نو زه غواړم چې دا چې دومره وخت پرشنه اوس پکا دي چې دا دوی ته تعلیم اجازه ورکړي چې د جاب فیسیلیټیز ورکړي.
افغانستان کې چې کوم حکومت ته هغه د خزو په تعلیم باندې مطلب پابندي لګولې ده، زمونږ دنیا هر ګډ کې چې څومره کسان دی هغه لپاره کار دي چې هغه په دې باندې یو اواز چت کې دوی سره باقاعده په دې باندې خبرې وکړي، ځکه چې د خزو تعلیم ډیر زیات ضرور دی. که فرض کې یو خزو ان ایجوکیټډ پاتې شي، نو تاسو پته ده هغه په دنیا کې خپل یو رول ساده کې خزو خپل یو فیمیل یا خپل ایجوکیشن حاصل هم ده په ما باندې ډیر زیات مطلب یو ما یو سوچ کې مبتلا کی چې آیا ګوره مطلب ټول دنیا کې خزو په تعلیم باندې دومره پابندی نشته. که فرض کا مطلب دوی ته دومره پابندی ده یا دوی دا سبق نشي ویلې، نو مخکې د دوی دا صرف د دې لپاره نه بلکې د دوی د ملک لپاره هم یو نقصان دی.
مونږ خو صرف ګورو کنه چې دې سره ظلم سٹارټ ته هغه باندې چې ستیریږي هغه هو ته پته ده. مونږ خو صرف وایي چې ضرورت یې اوښولې، خو ضرورت یې هغه باندې تیری دي چې هغه باندې کم سختیانی تیری دي کم ظلم ور سره کیږي. نو په کار دي چې دې سره خبر او کې چې دې باندې دا ظلم کم کینو، حالا بد دي دو چې دې طریقې به او کې د دو بس چې کم حالات هغه بلک ټکشي.
چې څنګه دا بالکل ټیک ده، څنګه چې دا هیومن رائټس دې کنه دا صرف افغانستان یا بلاک کنٹری سے نہیں جوڑ، دا پوری دنیا تے جوڑ دی. نو دا چیز دا پکڑ دا فالو کی کہ صرف پا افغانستان پا پاکستان امریکہ کنا پکڑ دا پا فلسطین کیم کی دی تکشو. نو زبین چی آو پا کار دا ہیومن رائٹس دی خوراشی اخبال انٹرفیرنس ہو کی افغانستان کی زکر چا سکی گی لگیا دی وومن سر اسپیشل اگر ٹھیک نہیں دی.
تدرمن اردن کو د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ثنی خپل غد واشنگټن ډی سی نه واګی د ملالا فند د تنظیم یو مشر او د تعلیم مبارز یودین یوسفزی ډیوتا وای چې د جینکو په تعلیم د بندیز د زر او رزو پوره کېدل په یاد کې د افغان جینکیو د تعلیم لپاره یو اشاریه 15 میلیون ډالر مالی مرسته کوي. دا مرکه ورسره زمونږ همکار منزه شهید کړی دا دلته تاسو ته وړاندې کوو.
مننه چې را سره ملیه. په افغانستان کې د جون د رواني میاشتې په 14 نیټه د طالبانو د واکمنۍ لاندې د جونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کیږي. دا زر ورځو ته تاسو څنګه ګورئ؟ د یو مبارز په توګه چې د جنکیو د تعلیم لپاره تاسو مبارزه کوي،
خوشاله اوسې. تاسو ته معلومه چې زه د 13 کالو نه هر ورځ شمارم او زر وزی با اوشی چی پا افغانانو جنو باندی دا سانوی تعلیم دروازی بندی کرده شوی دی. قابو سلور اشاریا دری میلیون، یعنی دری سلیخ لکا ماشومانی چی دی آغا اوس دا وخت پا افغانستان کی دا شپگم طولگی نپورتا دا تعلیم نا محروم دی. د یو پلار په حیث، د یو استاد په حیث، د یو پختون په حیث، دا ما د پاره، د ملاله د پاره او زمونږ د تنظیم د پاره دا ډیره د تکلیف او دا زمونږ په ایجنډا باندې، زمونږه په ذاتی ایجنډا هم او زمونږ د تنظیم په ایجنډا هم دا د ټورنا لوی زمونږه یو مقصد دی، د ټولنه لوی کار دی چې موږ کول غواړو او د ټولنه لوی مطالبه ده د تعلیم په حواله باندې چې موږ غواړو چې دغه جونی چې د تعلیم نه محروم کړی شوی دی دا واپس خپل کلاسرومونو ته لاړ شي او په دوی د مکتبونو دروازې چې کومې بندې شوې دي د 13 کالو نه، او طالبان کله وی چې مونږه په نوي شرعي چوکاټ کې کله وی نصاب بدلو، کله وی سکو، کله وی سکو، خو تر اوسه پورې هغه بے لوزه دي او هغه هغه وادي نه دي پوره کړي کمی چې هغه د افغانانو ماشومان سره کړي یا د نړۍ د نور خلکو سره.
ملالا فند د افغانو جنکیو د تعلیم لپاره د 1.5 میلیون ډالرو د مالی مرستو اعلان کړی. دا به د کومې لارې په کومو برخو کې د تعلیم په څانګو کې مرسته کوي، څنګه به مرسته کوي او خپله دغه زر ورځې شکر کیږي د افغانو جنو پر تعلیم باندې د بندیز، تاسو ستاسو نور مبارزین آیا کوم کمپاینونه مخ په وړاندې بیایي د دې لپاره د دې د تاوان د مخنیوي لپاره؟
بشک جی، مونږ خو د شروع ورځې نه چې کله هم د کابل سقوط کله وشو د هغه ورځې نه راواخله تر نن ورځې پورې ملاله پخپله زه زمون تنظیم مونږه د افغانستان د جنو د تعلیم لپاره غږ پورته کړی دی، پورته کوبی او د دې نه مخکې هم، یعنی د کابل د سقوط د هم مونږه تقریبا د 8 کالو نه په افغانستان کې د تعلیم لپاره کار کوو. مونږه هلته د 9 تنظیمونو سره کار کوو او اوس پورې د 6 میلیون ډالرو نه زیات مونږه د افغانستان د جنو په تعلیم کې انویسټمنټ کړی دی او اوس لکه څنګه چې تاسو وویل 1.5 میلیون، یعنی 15 لک ډالر چې کوم دی دا به مونږه دا زر ورځې چې پوره کیږي نو د دې په یاد کې په دې موقع باندې به زمونږ تنظیم 1.5 میلیون ډالر نور چې دی دا به د افغانستان د جنو په تعلیم باندې خرچ کړي. دیمنه په دوه قسمه دا تقریبا 1.5 تنظیمونو ته په دا فاندینګ کیږي. په دې کې هغه تنظیمونو هم شامل دي چې کم دا وخت په افغانستان کې په سیټلایټ ټی وی باندې، په ریډیو باندې، په ډیجیټل ایجوکیشن باندې یا هوم سکولز خلکو جوړ کړی دي په پټه باندې هغه چلای هغه سکولونو ته به دا سپورټ ورکړي او ډیجیټل ایجوکیشن ته به سپورټ ورکړي. د دې سره سره به چې بلکم مهم کار دی هغه دا دی چې په افغانستان کې د جندر اپارټایډ چې کوم نظام دی د دغه نظام خلاف مونږه اډوکیسی وکړو او د افغانانو جنو سره د افغانانو مبارزینو سره خپل غږ شامل کو. نو په دغه سلسله کې هم لکه د هغه تنظیمونو سره به مونږ کار کوو کم تنظیمونه چې د افغانستان خپلې چې کومې میرمنې دي دا غي حق پورته کوي او لیګل سیستم کې هغه دا غواړي چې دا تسلیم کړی شي چې جنډر اپارټایډ چې کوم دی دا د انسانیت خلاف یو کرایم دی او په افغانستان کې دا هر څه روان دي او جنډر اپارټایډ دی د قانون برخه شي چې او دا یو کرایم دی. نو په دغه حواله مونږ هغه تنظیمونو سرکار کو چې کوم دغه لیګل سیستم سپورټ ورکړي نو په دواړه اړخونو به کار کوو او مونږ دا پیسې چې کومې دي دا به د افغانستان تقریبا 1400 تنظیمونو ته ملاويږي چې پاغې کې راہیلا ٹرسٹ بزتاستوما بیگم فاؤنڈیشن بیگم ارگنائزیشن دے دین علاوہ لرن افغانستان دے ڈبلیو سی ایل آر ایف دے او بیا پ لیگل سائڈ منی اٹلانٹک کونسل اسٹریٹجک لیٹیگیشن پروجیکٹ چکم دے دا اگر تنظیمون دی چ پدواڑا اڑخون باندې کار کی نو دا فنڈنگ چرے دا با دے افغانستان جونی چې اوس د تعلیم نه محروم دي داغي سپورټ پام کوي او چې کوم الته یو نظام دی د جندر اپارټایډ د دغه د ماتې دوه د پاره د دغه د بدلیدو د پاره به هم کار کوي. لکه افغانان جونی نن د تعلیم نه محروم دي دا څومره لوی تاوان دی. زه تاسو ته یو خدا خبره کوم چې د دې معاشي تاوان ډیر لوی دی. د اقوام متحده مطابق $500 میلیون تاوان کی افغانستان ہر کالی چې اغا جونی د ثانوی تعلیم نه محروم کی. یعنی تر پتیرو دریو کالو کی یو اشاریہ $500 بلین تاوان کو افغانستان د تعلیم د بندیز د وجه انا بیا د دی وجه جنا چې جونی د سکولونو ته نزی دا وی وعده زروشی یا پزوروشی د قبل تاوان دی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
پاکستان کې دا وخت به شمیر داسې افغان کډوال موجود دي چې د لسیزو راهسې په دغل توسيږي خو په د پاکستانی طبيعت یا شهريت او بنیادی بشري حقوقو څخه محروم دي. په دې اړه د پاکستان قوانين څه دي او افغان کډوال څنګه پاکستانی شهريت ترلاسه کولی شي تفصيل د اسلام آباد نه دړي و خبريال وقار احمد وړاندې کوي.
حسيب الله د کابل دی. دیش کاله مخکې 15 کلنو چې پاکستان ته کډوال شوو نو موړه د پاکستان شهریت د پاره قانوني لارې لټوي. وای چې پاکستانی شهریت نه لرلو لکبلا ورته شخصي ملازمت هم نه ملاويږي.
فریلانسر د ګرافیک ډیزاین ډیگری می تر لاسه کړی دا خو په پاکستان کې څوک هم را ته ملازمت نه راکوي. وای افغان کډوال نه ساتو. په انټرنیټ فریلانسینګ کوم خو چې کله د کار په بدل کې څوک را ته پیسې لګولو د پاره د بانک اکاونټ وغواړي نو زه هغه هم نه لرم. نو بیا څنګه په پاکستان افغانستان کې وخت ډیر کم.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي پاکستان کې 1400 افغان کډوال میشت دي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو د لپاره قانوني اسناد لري. په دویم نمبر کې 800 نور کډوال دي څوک چې د پاکستان حکومت په کال 2019 کې ريجستره کړی وو. او دریم د پاکستان حکومت وایي د دریو نه تر 1500 پورې هغه افغانان دي چې اسناد نه لري. او سلورم د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو ورستو پاکستان ته نور د لکونو پښمیره کې افغانان راغلیو. او بیا په ورستیو کې د پاکستان حکومت ولکه سدا پاسا شپږ سلويغ زره بیرته افغانستان ته شړلې هم دي. د افغان کډوالو په چارو نظر ساتون کې وای کچره د شهریت په ملکی قانون کال 1955 د عمل وکړې شي نو پاکستان کې زیږیدلې سدا پاسا تر اتو لکو افغانانو ته پاکستانی شهریت تر لاسه کې دی شي.
د هغره چې کوم یو بچی پاکستان کې پیدا شو د هغه قایمی قانوني حق د چاغتا د مهاجرت سټیزن شپ ورګي فکر دا د ګورنمنت پاکستان ته چې د لپاره یو واضح جامع پالیسی جوړه کی او دا خلق دا هیومن کیپیټل دا د چرته د انوستری او د نه فائدہ واخصل شي. موسر نه پر دا کریډیبل ډیټا نشته چې موسر د وخت کې سورا کسان دی پاکستان کې.
پاکستانی چارواکي وای په پاکستان کې اوس هم 2.2 ملیون اغه افغانان ژوند کوي چې قانوني اسناد لري. د پاکستان مخکنی وزیر اعظم عمران خان د کال 2013 د ستمبر په میاشت کې ویلیو د پاکستان قانون چې په کال 1955 کې جوړ شوی دی هغه وی چې کوم بچی دلته پاکستان کې زیږیدلی دی د پاکستان طبیعت دا غي حق دی. خو وروسته بیا په دغه اړوند د کم پرمختګ خبر مخه تا نه دی راغلی. پاکستان کې بار ملکیانو ته د شهریت ورکولو قانون شته خو د قانون پوهانو تر مخه هغه لنجمنه کړی شوی دی.
تر څو پورې د 1951 چې کوم کنونشن دی اون ریفیوجیز بیا 1967 والا پروتوکول چې کوم دی تر څو پورې دا نیوی ساين شوی پاکستان دا نیوی ایکسپټ کړی د دې سیګنیټری نیوی جوړ شوی نو چې کوم مهاجر په پاکستان کې دی هغه تبا دا قسمه مسائل موجود وي او هغه کدل د ټول عمر هم تیر کی کدل ته پیدا هم شي هغه بیا هم دا پاکستان دا سټیزنشپ دا پارا قابل نوی.
قانون پوهان وای کم کډوال چې پی او سی یا پاکستان اوریجن کارت تر لاسه کړي هغه سلور کال پس د پاکستان شهریت دا اغستلو اهلیت لري. د پاکستانی شهریانو په اړه د معلوماتو حکومتي ادارې نادرا د قانون ترمخه پاکستان اوریجن کارت هغه سند دی چې لرونکي د ووټ او د پاسپورت نه علاوه په پاکستان کې د حرکت کاروبار جائیداد د بینک اکاؤنٹ او د بچو د تعلیم په شان آسانه تر لاسه کولی شي. خو محمد حسیب نه غنی چې پاتې ژوند کې باور ته پاکستانی اوریجن کارت ملاو شي.
ما سره اخیری لار دا پاتې ده چې بل کم درم هوا ته لړ شم او خپل ژوند بیا د سره شروع کړم.
وقار احمد, وایس اف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی خاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی فان فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د بلوچ له درکز د کونکو د مقدمه د اوریدنې په محل د اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی ویلي چې په بلوچستان کې د خلکو په جبري توګه د بی درکۍ د پیښو له کبله په خلکو کې کرکه د ادارو نه نه بلکې د ریاست خلاف سیوا کیږي او ویلي دي چې د جبري له درکۍ په تور به اوس د ادارو مشران عدالت ته راغوښتل کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبریال ارشد حسین په خپل راپور کې تاسوای.
د مقدمه اوریدنه د اسلام آباد های کورټ جج جسټس محسن اختر کیانی کړي او د لادرکه بلوچ تکونکو وکیل ایمان زینب مزاری او د هغه ترڅنګ مرستیال اټارنی جنرال د عدالت په وړاندې پیښ شوې دي. د مقدمه د اوریدنې په پیل کې جج په خپل ریمارکس کې ویل چې پای سای ملټری انټيليجنس بیرو د ترهګرۍ ضد محکمې او د پلټنو په مرکزی اداره اف ای ای باندې ګډه یو کمیټي هم جوړه کړې شوې و. آیا د استخباراتي ادارو د کمیټې سکار کړې دي؟ مرستیال اټارنی جنرال عدالت ته استدعا وکړه که دلوي اختر روستو ورته وخت ورکړي شي نو جج ویل کوم خلک چې ورګ دي هغوی خو به هم اختر کوي. د مقدمه د اوریدنې وروسته د عدالت بهر د ډیو سر خبرو کې د لا درک بلوسانو د دفاع وکیل ایمان زینب مزاری ویل چې اټرنی جنرال عدالت ته 13 اورونه کې ویلو چې د لا درک دریو بلوچ طالب علمانو په اړه بنن عدالت ته تفصیل ورکوي، خو اټرنی جنرال عدالت ته پیش نشو.
مانند عدالت ته دا هم وویل چې یو اړخ ته اټرنی جنرال عدالت ته باورونه ورکوي، خو بلې خوا ته بیا نور کسان له بلوچستان او د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه پورته کول کیږي، لکه چې په رستو کې چې وو بلوچ طالب علمان په جبري توګه ورکړل شوي دي او په هغو کې انیس رحمان لا اوس هم لا درک دی.
ایمان زینب مزاری عدالت ته دا هم ویل چې له دې مخکې 15 بلوچ طالب علمان پورته کړی شوي او اوس د هغوی معلومه شوې چې خپل کورونو ته رسیدلی دي. جج ویل خشوا چې د جبري لا درکو په اوږد فهرست کې خو یو څه کمی وشو. په پاکستان کې د لا درک بلوسانو او پښتنو د حقونو تنظیمونه او فعالان د خلکو په جبري توګه د لا درکې تور په پوځي او استخباراتي ادارو پورې کوي او ادعا کوي چې د غیدارو په زراو خلک ورک کړي دي. د پاکستان فوج د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي او وایي ځنې کسان چې ورک بلل کېږي د وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په پاکستان کې په جبري توګه د لا درک تنانو د حقونو لپاره کارکونکو ډلې د لا درک تنانو د مقدمو د سیړنې سرکاري کمیشن په کارکردګۍ نیوکه کوي.
زمونږ سټانس دا دی چې پرپټریټرز باندې اکشن ډېر ضروری دی. دا چې کمیشن جوړ شوی دی هغه هم ډې اکشن نه کوي. دې سره خو 155 کسانو لیست موجود دی چې څومره پرپټریټر دي، هغه جبری گمشدگی کے لاس اشتا، لیکن اغی زبان دی اس ایکشن نو دیوا اشتی.
د ورکو بلوسانو د مندلو او د بلوسانو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکی بلوچ یک جهته کمیټه مشر مارنګ بلوچ 13 ورځ په کراچۍ کې خبری غونډه ته ویلي د حکومت لخوا د لا درک تنانو د ستونزې د هواري لپاره جوړ ټول کمیشنونه او کمیټیان یوازې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په مانه دي. هغه دا وکړه چې یوازې د مې په میاشت کې ترسلو زیات کسان په زور ورکړی شوی دي او د بلوچستان داسې سیمه نشته چې په زور پکې خلک وی بے درک شوی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د حج مناسک نن د جمعې ورځ پیل شول او د دې مناسکو په اوډمبي پړاو کې حجیان مینا ته رسیدلی. نن په اتم ذی الحجه د سحر لمانځه وروسته حج کوونکو احرامونه تړلی او د حج په نیت د مکه څخه مینا ته روان شول. په دغه باندې د ډیو ټی وی زمنګ همکار بختور شاه هم د غزه کې موجود دی او تاسو لپاره د سترګو لیدل حال را لګل.
حجیان صاحبان دی اپنی عمرہ دلی دی داوی دا پارا انتظامات خوشی ہوئی دی کو موسم انتہائی گرم دی انتہائی سخت گرمی دا کم خیمو کی چکم دا ایر کنڈیشن نظام لگا ورشوے دے انو پر دولو خیمو کی آگا سسکم شتا کو پارا خیمہ کی تقریبا زبداوی امچی یرا یونیم فوت پوری فوت یونیم فوت بلند یو خومی یو پاگی باندی یو یو حاجی ملاس دی خلق دیر زیاد پاگی باندی نو پدی وجہ باندې لکه پاغه ما کې ډیر زیات رش کوم پدی وجہ باندې ګرمي ډیر زیات ده زه کوشش کوم چې تاسو ته ما دا چې کومه کمپنی دې دا درشي برابر تاسو ته باندې کوی شي او زما کې نو نن چې کوم دی هغه دې سره کوم دی په ولاړ دې دې چې ګاډي رانه پونه کی خو تاسو ته مې دا ویل چې د حج لومبای ورځ ده او حجیان صاحبان مینا ته راغلي دي حجا چې کومه ده نو دا په ټوله شپه په مینا کې منګه تیرو او دا غي ورستو با سبا سحر چې کم دینو حجیان صاحبان بیا میدان عرفات ته رواني دي او په عرفات کې بیا د نوار د پریوتو پورې هلته پاتې کیږي او د نوار د پریوتو نه پس به حجیان صاحبان بیا مختلفې ته راځي. تاسو وایس اف امریکا یو سره اوسئ. زه به تاسو شایم وخت په وخت به تاسو د دې حج د پروګراماتو نه پوره پوره خبروم انشاءالله.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته ارتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
رازو دبل راپور پلوتا د ډیو ټی وی خبرونه ته غوږی. د نړۍ د ووشت منه هوادونو تنظیم جی 7 د زیارت پورز اعلان وکړ چې کیف تبا په لزګونو ارب ډالر پور ورکړي چې د لوی دیس په مالیاتی ادارو کې د روس لکنګل شوو شتمنه یو با د ګټ پتر لاسکولو غربي اتحادیانو ته دغه پیسې بیرته ورکول کیږي. د جی 7 د مشرانو د غونډې کوربا د ایتلی وزیر اعظم جورجا میلونی وویل چې مونږ یو سیاسي تړون ته رسیدلی یو چې د دې کال تر اخره اوکرين ته نږدې 50 ارب ډالر اضافي مالی مرسته برابر کو. د جی 7 هیوادونو مشرانو دا اعلان د خپل غونډې په لومړۍ ورځ د ایتلی په پوګیل یا سیمه کې وکړ چې د امریکای د ولسمشر جو بایدن لپاره د اوکرين سره د مرستې غوښتلو په برخه کې یو کامیابی ګڼل کیږي. په دغه د وایس اف امریکا خبريالي پټسي کورسوارا راپور تاسو زموږ همکار نوشروان خلندر وړاندې کړ.
د امریکایي ختیځ او یورپ په شمول په نړیوالو چیلنجونو د لومړي ورځې د باس پر غونډې دو د ورځې په اخر کې د جی 7 هیوادونو مشرانو د هوانا زمکتا درالوېدو یا سکای ډایوینګ هلي ځلې وکړلې. اوکرين خصوصي پام ترلاسه کړې. د امریکای صدر جو بایدن او د اوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی دوانخي ځا امنیتی تړون لاسلیک کړي.
په دې ګام پورته کول سره مونږ د اوکرين ګټه باورې کوو چې روس به یې مخنیوي ونه کړی شي. دا روان وي
د وښتمنو هیوادونو مشران اوکرين ته د 500 ارب ډالر ورکولو د بایدن منسوبې سره متفق شوي دي چې د روس د غیر فعال کنګل شو 280 ارب ډالر نه بور کړی کیږي چې په یو اندازه به پرې د کال 3 ارب ډالر سود ورکوي.
د خزانه وزیران به وس نور تفصیل وټاکي. مثال په توګه د قرضې د واپسې موضوع چې ضروری دی او دا به زر تر زره روشانه کړي.
امریکایي چارواکي وایي دوی د غونډې تر پایا د یو واضح چوکاټ ته ملري. صدر ولادیمیر زلنسکی د اوکرين سره د غربیانو د مرستې په اړه ژورې اندېښنې ښکار کړې خو وایي په امنیتي تړون مشکور دی.
د نیټو د موضوعاتو احاطه د لوزنامې د دستاویز د لارې شوې. دا وایي چې امریکا به په مستقبل کې په نیټو کې د اوکرين د غړیتوب مرسته کوي او دا مني چې زموږ امنیتي تړون په نیټو کې د اوکرين د غړیتوب لپاره یو پل دی.
د رواني اونۍ په پیل کې امریکای په هغوی تازه بندیزونو په ځای کړی چې د ماسکو د پوځي سند مرسته کوي چې پکې په روس د سیمونو خرڅولو چینایي کمپنۍ هم شامل دي. د غزا جنگ ته پکې هم پام شوی. آی آر ډز بندي به وشي. بایدن وویل د زیات باور نه دی.
تر اوسه تر ټولو لوی ځنډ حماس ته چې د لاسلیک کولو نه انکار کړي. سکه هم دوی د دې پشان وړاندیزونه جمع کړي دي. باقی دې ته قتل دي چې آیا څه نتیجې به ورکړي. مونږ به د دې پر وړاندې بوتل جاری ساتو.
یورپ ته د ایتلی د لارې د تلونکو افریقایي پناه اخستونکو بهیر مخنیوي لارې لټول. د کوربا هیواد ایتلی وزیر اعظم جورجیا میلونی د افریقا څخه هجرت او سرمایه کاری د جی 7 د صدارت غونډې اهم موضوعات یاد کړل.
اسلیو د سر پنا او د دې د کردار پښتنه د ونډي مرکزی نقطه جوړه کړې ده. د ولسمشري د وړاندې نه زیاته اندېښنه ده. د قاچاق تنظیمونه یې راوچتوي. ظاهره ده دا د مایوسي استحصال دی.
د میلوني افریقا لپاره خبرې کول د نړیوالې اډانې او سرمایه کاري په لړ کې د جی 7 د همکارۍ مطابق دي. هدف یې د چین د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو د متبادل په توګه شخصي اډانې ته تر کال 2020 پورې شپږ سوه ارب ډالره فنډینګ کول دي. نن د جمعې په ورځ په خاصه توګه د چین د صلاحیت مخنیوي او لاندې او میانه اقتصاد لرونکو هیوادونو ته په قرضو کې رعایتونه ورکول او په فرانس کې د مصنوعي ذهانت په خصوصیاتو ملاقاتونو ته دوام ورکړی کیږي. د وایس آف امریکا خبریال پادشاہ لپاره نوشروان کلندر، واشنگټن ڈی سی.
لیدونکو تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي تاسو ګوګل ستور پانسي. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی بی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اوریدونکو د ډیو ټی وی خبرونه نیخ په نیغه د واشنگټن ډی سی نه ګوري. د امریکا صدر تر اتو کال پورې ولسمشر پاتې کیدی شي. په نوومبر کې که جو بایدن وګټي او که ډونلډ ترامپ، دا به د دوی وروستۍ دوره وي. په هر صورت ترامپ د ممکنه درېمې دورې فکر کوي. د واشنگټن نه د ملي چارو لپاره د وایس اف امریکا د خبريال سټیو هرمن راپور تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
تیره میاشت د خپل صدارت د دویم دور لپاره د کمپین په وخت ترامپ امریکا کې د وسلو تر د ټولو غټې لابینه پوښتنه کړې وه چې آیا دې په دریم ځل صدارت ترلاسه کولی شي. د دې اشاره د صدر فرانکلین ډیلانو روزولټ پلوه، څوک چې د څلورو دورونو لپاره صدر پاتې شوی وو او په 1950 کې د صدارت په وخت مړ شوی وو.
FDR 16 کاله، غالبا 16 کاله هغه د څلورو دورونو لپاره. زه خبر نه یم آیا موږ پر درو یا دوه دورونو باندې سوچ کولای شو، تاسو ماته وایي.
کانګرس په 1950 کې په آئین کې د دوشتم بدلون منځوري ورکړې وا او د ولس مشرانو موده یې څلور کالو دوه پیرو ته محدوده کړې وا. دا په کال 1955 کې قانون جوړ شو چې د اتسلوېخت ریاستونو نه اړین شپږ دیرش ایالتونو د دې ملاتړ وکړو.
دې بدلون دې ته یو رسمي شکل ورکړو. هسه خو دا د ډېر مودې راهیسې یو خپل کړې شوی سیاسي رواج وو چې د دوو دورونو نه د زیاتې مودې لپاره سیالۍ کې نه دي شاملې دل پکار.
دې د دوو دورونو روایت داسې بیانوي. دا روایت د امریکې د لومبي صدر جارج واشنگټن پورې تللی دی. د هغه نه پرله پسې غوښتنې کېدلې چې د درېمې دورې دپاره را وړاندې شي، خو هغه دغه غوښتنې نه وې منلې. د دویم عالمی جنگ د پیلېدلو په وخت فرانکلین روزولټ په 1940 کې دا روایت مات کړو او په 1944 کې د څلورمې مودې لپاره هم انتخابات وګټل. د دویشتم آئینی بدلون راهسې شپږ صدرانو د دوو دورونو موده پوره کړې ده. وروستی یې باراک اوباما وو. د صدر جو بایدن مشهور ملاتړی او اداکار رابرټ ډی نیرو ترامپ یو ظالم بلي څوک چې تل عمره صدارت ځانته غواړي.
If he gets in, I can tell you right now.
زه تاسو ته وایم کدا ځل دی ورغی نو کله به پرېنځ دی. تاسو په هیږي دی به کله هم نه پرېځ دی.
I only want to be a dictator for one day.
په دې انتخاباتو کې د ټرمپ د خوا دا وینا په داسې وخت کې را مخته شوې ده چې د 2016 د انتخاباتو د نتیجو د ګډوډولو په اړه د مجرمانه تورونو سره مخ دی.
د آئینی اٹارنی فرنانډس تر مخه دا د مستقبل په اړه یو اشاره کېدلی شي.
The comments that Donald Trump recently made about a third term, which of course
د دریمه مودې په اړه د ډانلډ ټرمپ وینا د آئینی لیک په مخ باندې گزار دی او بل اندېښنه د یو تن زمونږ قانون ته د پابند نه اوسېدلو ده.
که په قانون توګه ټرمپ په دریم ځل هم د صدارت مدت ترلاسه کول غواړي نو بیا دویشتم آئینی بدلون به بیرته اخیستل وي او د داسې کولو دپاره به نه یوازې د کانګرس د دوه څانګو دوه درې اکثریت په کار وي بلکه د 50 ریاستونو نه به لګ تر لګه 38 ریاستونو ته د دې ملاتړ کول هم وي او یا بیا سلور دیرش ریاستونه آئینی کنونشن را بلل شي او که دوی د سمنځوري ورکړي نو 38 ریاستونو ته به هم د دې منځوري ورکول پکار وي. د امریکې په تاریخ کې یو ځل آئینی بدلون بیرته اخیستل شوی دی.
اکټینګ سیکرټری اف سټیټ ویلیام فیلیپس از ساینینګ د 21st امندمنت.
یوشتم آئینی بدلون چې په 1903 دیش کې منزور شوی وو د غیر مقبول اتلسم آئینی بدلون لمنځه وړلې وو. په کال 1919 کې منزور شوی د دې بدلون د لارې په شرابو بندیز لګېدلې وو. د وایس آف امریکا د سټیو هرمن د پاره ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال کپ کې نن ډیره مهمه ورځ وه او دغه اهمیت په دې هم وو چې چرته آیرلند او امریکا ترمنځ مقابله شوې و نو د پاکستان د دغه ټورنمنت د نن د پاتې کېدو یا تم یا سوپر 8 مرحله چې کومه دویمه مرحله دغه کې د وټو چانس زو خو دغه مقابله د باران په سبب باندې اون شو او د دغه په وجه باندې پاکستان د ټورنمنت نه بهر شو او امریکا مخکې د سوپر 8 مرحلې ته د هند سره په ګروپ A کې وتله. موږ سره څنګه خټک سره موجود دی سره په دغه موضوع نور خبرې ترې کوو. خټک سره ستړي مشي
ډیره مننه اشفاق صاحب تاسو ته کتون کوو ریتګن کو تم ډیر سلامونه احترام
مننه. خټک سره په کال 2018 کې چې کم نړیوال کپ بکیږي پاغه کې امریکا ځان ته زه هم پوښ کړه دی باران په وجه باندې باران شوه کنه باران لانه ده شوه
باران خوند سحر نه ډیر زیات شوه نو هغه د وجه نه چې کم اوټ فیلډ یعنی میدان چې کم هغه کې ډیر زیات اوبو وي یا باران یې سار شولو امپایرز بهر راغللو پچ او کتلو یو ځل نه سلور ځل انسپکشن او شولو د پچ او چې کم اخري او شولو نو هغه نه پس هم هغه دا فیصله وکړل چې اوټ فیلډ کې دومره نه چې کم بهر میدان دی په هغه کې دومره زیاتې اوبو دي چې هغه تک لوبه نشي کېده کا باران بالکل مکمل توګه باندې ایثارم شي ګرچې هلته کې چې کم توي انټرمیټنٹ رین یا باران دودريږي بیا شروع شي بیا ودريږي بیا شروع شي خو چې کم نن سهار باران شي او په دې سیمه کې یعنی فلوریدا فورت لوډرډیل په سیمه کې چې کم ورسته 100 ورځونه یو بیړنې حالت دی ډېر زیات باران شوی دی دلته کې اول هم د سریلانکا میچ نه یو دی دا چې نن ورځ په شانته ختم شوی او ځکه باران په وجه باندې بلکې هغه ټیم هم التخخ شوی او ځکه چې فلایټونه بند شوی نو دا یقینا چې دا پاکستان د پاره کسبا پاکستان چې کوم لوب کوي لګیا دی آئرلند سره ما نه دی خیال چې هغه ته اهمیت هم پاتې دی ځکه پاکستان خو ستا دی لوب نه بهر شولو بالکل امریکا 2026 چې کوم ورلد کپ بکیږي هغه د پرم کوالیفای کړل او ما ته د فکر چې پاکستان کې دی شي چې 2026 ورلد کپ د پاره بخپل
کوالیفایینګ راوند نه وتیریږي
بالکل نو دا هم د پاکستان ټیم د پاره د ما په خیال یو تاریخي شکست ورس ده یعنی پاکستان کرکټ د پاره یو داسې نړیوال د لوبو قوت او د کرکټ په میدان کې پاکستان ورلد کپ یې ګټلې دی او بیا یو دا ورځم پر راتللا چې د دومره میچونه او بیل له کده په مقابله کې تاسو نو ټیمونه وګورئ په نور ګروپونو کې ک ګروپ بی کې وګورئ تاسو نو الته کې تاسو ته سکاټلند ګورئ سکاټلند انګلند مخکې دی انګلند ټیم تقریبا بهر دی هغه بهر دی هغه هیڅ چانس نشته دی سکاټلند فیوریټ دی یعنی آسترالیا خو الډی کوالیفای کړی دی او سکاٹلینڈ فیوریٹ دی ځکه چې هغوی درې میچونه کړي دوه ګټلې دي او څلور پوائنټ دی یو میچو ګټي هغوی دن نه دي همدغه شانتې ویسټ انډیز هم کوالیفای کړی دی هغوی درې وړه میچونه ګټلې دي او هغوی چانس دی چې هغوی بهر شي هغوی هم د اتم راؤنډ ته به ورسیږي دا تو ټیمونو راؤنډ ته افغانستان چې کم زما په خیال په نړۍ کې خپل کرکټ په بنیاد باندې ځان له ډېر لوی دی جوړ کړلو زما رایه کې هلته کې د افغان چې کم کرکټ ټیم دی هغوی چې کمه لوبه کړې ده نو هغه ما په خیال نړۍ د پاره مثال دکه دی چې یو داسې هیواد چې کم د جنگ نه تیر شوی دی چې کم ځای کې باقاعده د کرکټ د پاره ډېر زیات چې کم سہولتونه دي هغه هم نشته دي هغې نه باوجود او په پیسې هم ورسره دومره نشته دي هغې نه باوجود دا ټیم چې کم د لوبغاړي دي پوره نړۍ کې بولې به کولې او دا دي نن په نړۍ کې هغه ټاپ بولران دي او چې کم بیٹسمنان دي هغه هم ډیر زیات اعلی دي که فیلډینګ هر شوبه کې تاسو وګورئ افغانستان دا لا ډیر خزه جوړ کړی دي ما په خیال افغانستان به هم دویم راوند ته نه وځي بیا چې کم سی چې کم ګروپ دی نو هغه کې ویسټ انډیز او لکه افغانستان او ویسټ انډیز چې کم دي دی براشي او بیا چې کم ګروپ ڈی دی چې کم ځای کې ساؤتھ افریقہ بنگلاديش او نیدرلینڈ نو ساؤتھ افریقہ درې وړ میچونه ګټلې دي هغه خو دن یعنی اتم چې کم مغه دی دویم راوند چې کم دی هغه ته بلاړ شي بنگلاديش او نیدرلینڈ په میچ کې مقابله ده بنگلاديش دوه میچونه کړی دي یو یې ګټلې دي هم تک شانته نیدرلینڈ هم دوه میچونه کړی دي یو یې ګټلې دي او رن ریټ په بنیاد باندې دا وخت ښکاری ده چې بنگلاديش په حق کې دی خو چونکې دوه دوه میچونه پاتې دي نو دې په حوالہ خلق دا چکم اندازی دی هغه دادی چې د بنگلاديش په الحال فیوریټ ښکاری او نیدرلینډ هم یو ښه ټیم دی او مقابله هم ډیره ښه
کړې خټک ډیر جاتو به احساس خبره کته کوم د ټیسټ کرکټ نیشنز چې لکاږي کې دی وخت نړۍ چې کم ستر غټ ټیمونه دی پاږي کې یو نیوزیلند ټورنمنت نه بار شو دویم پاکستان بار شو دریم د برتانیې ټیم د خود برتانیې د نیمیبیا سره مقابله ده او بیا د استرالیا د سکاټلند سره ده نو که سکاټلند چیرته استرالیا ته ماتې ورکړي نو بیا د انګلند یا د برتانیې مخکې د تک چانس شته خو هغه ګران ښکاری خو که د برتانیې ټیم د نیمیبیا میچ ګټي یا مقابله ګټي نو داسې مې وختي یو رپورت کې کتل چې ګینه بیا د برتانیې چانس شته چې لکه په هغه رن ریټ د مخالې په حساب باندې باغی سلته کې په لوی مارجن باندې چې کم دی نو ګټه کوي نو الله به مخکیزي نو که چېرته دغسې کېږي نو د برتانیې ټیم یو څه نه امکان شته چې لکه هغه اته سوپر ایټ مرحله چې کوم ده دویم مرحله هغې ته وځي
بالکل دا امکان خو تاسو نه شي رد کولی خو پورې تاسو د چې کوم نوي ټیمونه دي که نه لکه تاسو د یوګینډا ټیم وګورئ یوګینډا ټیم ډیره ښه لوبه کړې ده ځان له ځای جوړ کړی دی او دغه شانتې سکاټلینډ بالکل ډیره زیاته ښه لوبه کړې ده پنځه پوائنټ دی هغه یو میچ کم هغه واش آؤٹ وو ځکه چې هغه هم نه شوې موسم د وجه نه نو هغه ته بیا یو پوائنٹ مې لو نو هغه سره پنځه پوائنٹ دی نو لہذا دغه سکاټلینډ په باره کې دا ویل کیږي چې هغه یو فیوریټ دی کا برتانیہ خپل نور میچونه هغه خو مخکې یو میچ یو نیم میچ به پاتې نو برتانیې چانس زدا وای میچ زدا نه چې چانس نشته دی خو ماته چانس اوس هم د سکاټلند زیات کاری دغه چې برتانیې ټیم کارکردګي تر اوسه پورې ډیر زیاته مایوس کند د برتانیې چې کوم نظر دی هغه مطابق نو هغه د وجه نه هغه ټیم هغه فارم کې نه دی بالکل اما کا شانتې چې څنګه د پاکستان ټیم په کومه طریقه لوبه کړې ده دلته چې د پاکستان ټیم کھلاڑیانو په باره کې چې کوم خبرونه راغلل چې کوم زما په خیال خو پاکستان کرکټ په کې ډېر بدنامه شول ګوري بیلات خو یو شه دی کنه اخو لوبه کې کیږي یو ټیم خو به ګټي چې کوم ښه ټیم لوبه کوي په کار دی چې هغه وګټي کاغه پاکستاني یو کوغه د مخالف ټیمي خو چې کوم د پلیئرز یا د لوبغاړو چې کوم اوورال چې کوم په کومه طریقه هغه خپل ځان دلته کې ساتلې دي چې کوم طریقه باندې هغه دلته لیدل شوی دي چې کوم په طریقه خبرونه راځي
خټک صاحب اخیری پوښتنه ډیر زیاته بخې
هغه د وجنم ډیر لکه بدنامه شول په کې ما پره
خټک صاحب ډیر بخې اخیری پوښتنه ده په کال 1901 کې ملک دوا برخو کې تقسیم شو او د هغه پلټنې تر اوسه پورې هغه پبلک نشوي خلکو تخکارانه شوي د دې پېښته باندې په ټیم کې د نننه چې کم یا په بورډ کې د نننه چې د ډیرو خلکو اعتراضات دي په دې د پلټنو کول غوښتنې دي چې ګینده پلټنې دي وشي چې دا سو جوهات چې د پاکستان ټیم دومره د غټ شکستونو سره د تاوان سره د ماتو سره مخ شه فکر کوي دا پلټنې به وشي د دې بنتایج مخې ته راشي
ماته ډیره ګران ښکاری د تاسو چې کم طرف ته اشاره وکړه له حمود رحمان کمیشن رپورت نو هغه خوراک لاله د پاکستان نه خو نو شای شو یا خو انډیا نه شای شو هندستان نه شای شو داګه نه پاس پاکستان کې چا لګ دې دغه شانتي مخه تر اتل خو بنیادی توګه باندې هغه هندستان کې شای شو ا اسه حکومت د طرفه د مخه تنو راغله دلته کې پلټنې کا اوم شي ګوري جی پلټنې خو یو اڑخ دې کنه چاګه کې تاسو وجوهات معلومه وي چې وجوهات معلوم کړي بیا په پالیسو کې او په تګلارې کې بدلون راوستل غواړي خو زما په خیال خو تګلارې او هر یو شیز کې بدلون به الله راځي چې رویو کې بدلون راشي چونکې دلته کې خبرونه دادي چې په پاکستانی ټیم کې ډېر درود سیاست روان دی ډېر زیات تقسیم دی پکې او بیا چې پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین چې کم سړی ټاکلی شوی دی نو هغه په حواله هم خلک ډېرې ګوتې اوچتوي چې دا دلته کې په دې چوکې صرف دې د وجه نه ناست دی چې دا د چا مرګره دی یعنی دا په خپل اهلیت په بنیاد باندې نه دی ناست بلکې دا د خپل چې کم تعلقات دی په هغه په بنیاد ناست دی او هغه ته د کرکټ چې کم سمجبوج دی غم ډېر زیات نشته نو هغه هرڅه وهاب ریاض ته ورکړی دی خبرونه دادی نو وهاب ریاض هم د پاکستان ټیم کې ډېر مهم لوبغاړی او هغه باندې اوس دا کوته چتولې کې چې هغه هم خپل ذاتی چې کم خواہشات دی هغه مطابق ټیم چلولو کوشش کوي او هغه د وجه نه بنیادی توګه چې کم مینجمنٹ ایشوز دی یعنی دا چې کم د امید توګه باندې ټیم مینج کولو چې کم طریقې کار دی هغه کې ډېر کمزورې دی ټیم کې تقسیم دی کرکټ بورډ مشر په حوالہ ډیر لوی سوال نه دی چې جواب نشته دی نا اهل خلکو په لاس کې په امید توګه د پاکستان کرکټ چلولو تنظیم ورکړل شوی دی په هغه پر نتیجه کې یو پلټنې به د ما نه دی خیال چې پاکستان ټیم یو ځل بیا دوباره په پټلو به راولي دا کدا غوس اګه ریل ګاډ د پټلې نه لاندې شي کنه بالکل دا مکه شانته دی ډی ریل شوی دی نو دا دوباره پټلو باندې راوستو د پاره اټولو کې اول پاکستان کرکټ بورډ کې سرجری پکار دا چې کمزه کې نا اهل خلک هغه خلک چې خپل ذاتی تعلقاتو په بنیاد باندې ناشتي هغه به هر کړلې شوی نیوی او په میرټ په بنیاد باندې د دچ کم قیادت دی هغه راوستل شي بیا هغه نه پس چې کم ټیم جوړیږي نو هغه په حواله به موږ دا ویلی شو چاو د کې سمره پروفیشنل کھلاړیان مخه ته راوستي دي او دا چې د کې چې کم سیاست دی دا کومول د پاره ټیم کې تقسیم ختمول د پاره او ټول په یو موټی کول د پاره کسه ګامونه کیږي نو هغه چې کم کھلاړیان دی هغه به دې ته ګوري چاو او سم خلک دي چې کم دې باندې سکار کوي موږ هم کار کول غواړو هیڅ څوک هم بیلا ته نه تیار ده ما نه دی خیال چې پاکستان په ټیم کې بنن څوک هم په دې خبره خوشاله ای چې دومره په بیزته د ورلد کمپ نه دی بهر شلولو ما نه دی خیال چې دې باندې څوک هم خوشاله ای خو په دې باندې به هم ما نه دی خیال چې څوک خفه ای چې ما فلانې لاندې کړلو یا ما چرته کې یو خو لوب ونه کړله آیا ما ذمہ بیٹنگ کړی او بالنگ کړی او فیلډنګ کړو په دې حواله کې دي شي هغه زمیر کې چرته دا سوال به ضرور اچتیږي او هغه ټوله وجه دا چې عمومي چې کم زمونږ یو ماحول جوړ دی د لوبې لپاره هغه قیادت د طرفه دی د پی سی بی او هغه د ټیم چې کم مینجمنٹ دی هغه د طرفه دی او کبیا د کھلاڑیانو دنه تقسیم په حواله دی هر درې دا درې لوی لیول دی که په دو درو لیولو باندې تاسو وګوري نو دا چې کم پلټنې کیږي هغه خو به صرف د آخري لیول باندې کیږي نو چې کم گند پروت دی هغه بره پروت دی چا هغه سو پر نه صفه شوی قطه صفائی کوم شي س ډیر لوی نتایج بن راځي
ډیر مننه
د بارے کټه خوشبینه نه
ډیر مننه خټک سر تاسو
ډیر مننه
ډیر د پاکستان وفاقی حکومت په 12 جون باندې بجټ وړاندې کړی دی چې پکې ګڼ شمیر نوي ټیکسونه لګول شوی دي عام ولس وایي چې دوی ګوري ګرانی ورځ تر بل سیوا کیږي او د دوی د روزانه په حساب هم هغه زړه مزدوري اخلي چې لوجي په زیاتی دون کې ګرانی کې ژوند تیرول سخت شوی د دې خبريال ارشد مومن په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي چې د مزدورانو سره خبرې ترې پکې کړي
بس بارہ کے بس جی ہر روزانہ گھنٹا پھنسے اور شے گرانی دالو نہ گران دی اسپتال کے سمجھ دا سے حال دے سو کم تو غریب سڑی سوک تپوس نہ گئی چینی گران شو بڑو گران دی کہ سو نہ خوراک سے زون دی زمان مزدوری زما دے اللہ سے تو دورے دا پھول شوی دے دا دے سیمٹ گرم دی کنا نہ بس دیر اللہ سن گوتے پھولے کھڑی دی
نو وبچټ ګوزی مونږ وی تیل باردان چی وړی باردان چی چینی باردان چی وړه باردان چی هر څه باردان چی هغه وس په فر دی هر څه کته کیږي نه زر روپیا وس ته ما په کار نه کیږي دلته چې زه هر څه ته وګورم نو سقر سپه زیرا وایو سسوکو سسوکو هغه ټیم په پاسو
څومره بچی پالې څومره کورما پالې او کاری دا به سیونه رسېږي دا څه کې لاري کوم دوګر چې نه پوره کیږي
یار مسا درې بچیم دی یار هغه لپاره څه څه برابر عمر څه برابرۍ ګیلم جامع وطن اختر نشو جولې زړې وته واجو موږ ته خپل گزاره وکړي مخکې به مولا جامع واغ شر سبب مولا وای ته نن سبا وخت ته نشو واغځي بچی د خپل خېټه په وساتو به دا ډېره ده
نه وی کول دي دا ما واړو واړو بچی دي د مجبوریا دا وجه ما تحصیل ته راوستي چې دوی هم زله شلې په مرچکی خرج کې یا دنیا پوزینه وسکي موږ په کار روان کو گیس نشتا بل لازی ملی نشتا بل لازی اولی را تا گران دی چچنی تا گران دی په واسه سور په کار نه کی ازو جی زبتا تو یم چې عامو ملکونه کې خلک 15 گنت شپه گنت کار کوي زه تا ته قسمی یم چې زه شل گنت کار کوم بیم زما ضرورت نه پوری کیږي
دا بجټ نه هو د مون ډیر امیدونو زمون خو بس مون ویل چې چینی ګولی دا برا تارزان کی خو هغه هر څه الټه دي پوه شوې زمونږ د هغه حد نه وتې خبره ده نه شو پوره کولی هغې مونږ سرکار یا حکومت مونږ سره هېڅ داسې دغو نه په غریب عوام سره
څنګه الټه دي څه شی ګران شو څه ګڼل چې هغه څنګه دي
نو زمونږ خو دغه سیزونه چې دا چای چینی غوړي شو وړو شو پوه شوې هغه ګران شو زمونږ د دغې نه علاوه مونږ نور څه وایو غټ مزدوری خو به دغه حساب دی چې یا دولس دیارلس سوه روپۍ وګټو ګاډۍ پرتې دی شپږ سوه هغه له ورکړو په شپږ اووه سوه کښې به ته څه سو او څه به کوو پوه شو ډېره ګرانه ده لږه نه
زموږ ملګري چې روځو که نه نو خو لکه دا دیاړۍ خبره ده که نه نو بیا څلور پنځه سوه شپږ سوه وشي نو په هغې مونږ اوړه والو کوچیني والو غوړي والو حالات داسې جوړ دی که د بیماران یو دوایانې دي دغه دي چې خبرې دي که نه د بچو جامې سپلې دا ټول هر څه دي نه شو دا کولی داسې حالات جوړ دی چې لکه پریشان کاهم پریشان د شپې خوب نشته د ورځې یم
د ډیوی لیدونکو تاسو د ډیوی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شی د دې طریقه به تاسو خو خیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا پرانیزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
قزرمن اردن کو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه ته د ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه پروګرامونه مرکه تاسو د ډیو په ویبپاڼه ویو ډیو رادیو ډاٹ کام باندې چلی ری ساتکته شي دا غلطه کې زمونږ همکاران تاسو لپاره د نړۍ د ګډ ګډ نه معلومات راجمع کوي چې په هغه کې اقتصاد پورې اړه لرونکي خبرونه دغه شان په زده کړو باندې په تعلیم باندې یا په اقتصاد باندې د دې ترڅنګ په نړیوال سیاست په سیمه ییز سیاست په امنیت باندې یو شمیر راپورونه او مرکه هم همکاران تاسو لپاره راغونډي راجمع کوي په دغه ویبپاڼې تاسو لپاره دی نو خامخا دغه تل کې د زده کړو لپاره ورشي دغه زده کړو کې ځان خبر وساتي زه سره د خپل همکارانو تاسو نه اخلم اجازه خوشبولري د لافمات